مخ په زیاتېدو دی او ویره دی قحطی ده. نو څه فکر کوئ چې کمچۍ فارمونه د زمبورداري د زراعتي ځمکو تر څنګ زموږ بزګران په دې پوه کړی سي چې دا ګټور دي، نو څومره به مؤثر وي استاد؟
د شاتو په برخه کې زه خپله اساسي کار کوم، د شاتو تجار هم یم. نو ماته معلومیږي د شاتو مچۍ چې دا یوازې د ګردابشانۍ لپاره یا د پولینیشن لپاره مهمې دي، ولې د حاصلات په زیاتوالي کې نور دوی مثبت رول نه لري. هغه په هغه صورت کې دوی رول لري چې کله یو باغ یا دغه کښت باغ یا هم ځینې درختې چې هغه ګلان زیات کوي، ولې ګردابشانۍ په خپله صورت نه نیسي؟ نو په هغه صورت کې مچۍ د دوی لپاره ګټورې، ولې د عمومي کښتو لپاره مچۍ مهمې نه دي او نه مچۍ دونه ګټ ورته رسولی شي؟ دوی خو ځکه حاصل خیزه کولی نه شي، نه ځمکې عناصر اضافه کولی شي، نه ځمکې وچکالي ورکمولی شي، او نه هم د دې امراض و آفات ور کنټرولولی شي. مچۍ یوازې د ګل په ګردابشانۍ کې مثبت رول لري چې هغه هر څوک کولی شي په خپل باغ کې باید یو پنځه صندوقه او لس صندوقه مچۍ ولري. خو ولې بدبختانه په افغانستان کې خاصتا په جنوبي غرب زون کې څوک د مچۍ پالنه او روزنه هم په دې خاطر نه شي کولی چې دلته د وفاشي زیاتې کېږي، د آفاتو د وفاشي بیخي زیاتې کېږي. دلته داسې دواوې کاریږي چې هغه مثلا ځینې باغونو کې هلته هفته په هفته حشره پوش یا انسیکټسایډ کاریږي چې دا خپله مچۍ په اسانۍ سره وژني، او هغه فارمداران چې دلته مچۍ ورته راوړي هغه زیانمن کېږي. نو ښه خبره دا ده چې دلته د بیولوژیکي کنټرول ښه کار واخیستل شي، څو کیمیکل زیات کار نه کوي، په هغه صورت کې مچۍ مثبت رول لري او هغه هم په ګردابشانۍ کې د ځمکې په حاصلاتو په حاصلخیزۍ کې نور کار نشي کولی.
ډیر مننه استاد. تخنیکی همکار مې راته وایي چې یو ګران اوریدونکي په خط کې دی، که تاسو اجازه وي استاد روابي خلو نه غواړو چې ډیر منتظر پاتې سي، اوس هم منتظر پاتې سوی دی. مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو په خدمت کې دی، ژوند رنگونه خبرونه له ازادي راډیو. مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خدمت کې دی. مهرباني وکړئ. فکر کوم تخنیکی ستونزه لرو، غږ مو نه اوریدل کیږي، بیا به راوخلو. مخکې زمونږ ګرانو اوریدونکو مخاطبانو موږ ته پوښتنې پرېښې دي استاده، د دوی پوښتنې به واورو او تبصرې هم.
السلام علیکم، وپادار یم د کندهار ولایت تختپل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې لشي. پیرزوی نو په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدي صاحب ته شراغ لاس وایم خبرونه کې د احمد صاحب سره یې څو پوښتنې کوم، په دې هیله چې جواب یې راکړي. د چې زموږ په علاقه چې کوم اوبه دي یا څهان دي، د هغه اوبه تروې دي یا ځینې د ترخې دي، نو څنګه کولای شو چې په دا تروو یا ترخو اوبه ښه حاصلات لاسته راوړو؟ مثلا کم کښتونه وکړو، کم بوټي وکړو، مثلا د دغه ترو ترخو اوبو سره کم تخمونه جوړ دي چې باید وکرل سي؟ د مثال په توګه پوندانه ده باید وکرل سي، نور وکرل سي. نو داسې که ځینې زراعتي تخمونه راته وښيي چې دغه تخمونه باید په دغه ترو او ترخو اوبو وکرلسی، ډیر
بخښاله سو. احمدی صاحب زموږ ګران بل ګران اوریدونکو رخصو په ټلیفون باندې، دوی به هم راوخلو، بیا به دوړو ته په تاسو توسیه ولري. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. مهرباني مایکروفون په خدمت کې دی، مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ته او دې خپل
وعلیکم السلام. ځان راو پیژنې، ځان معرفي کړئ.
حق شهاب خبرې کوم، ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. تاسو سره مایکرو کوم
غږ مو قطع وصل شو. بیرمنی وکړئ خپل پوښتنه وکړئ.
زمونږ
د دغه ګران اوریدونکو نت
پرونی د ملمنه ادا پښتنه چې موږ څنګه کولای شو په وس وخت کې د زمکه کلام دی
د زمکه لاندې
غاګلری ځان سره
وو وو غاګ مولرم
او bale زما پښتنه په دې ډول و د ګران استاد محترم نشي موږ څنګه کولای شو د زمکه لاندې وب مدیریت کو په اوس وخت کې
مننه مننه پښتنه مو واخیستله استاد احمدی یو ورور له قندهار تماس نیولې او د بل ورور له نګرهار لومړی د لومړی ورور
په خپل په تدریجي ډول ورکو
مهرباني مهرباني
هغه ورور چې د کندهار د فکر کوم راځه سوالې تماس نیولې او هغه ورور ته زدا جواب ورکوم چې په تر وو بو کې عموما کښونه نه کیږي هر څوک چې په خپل مزه کې تروی او بل لري هغه باندې لومړی دای کښ نه کوي د وب په اصلاح کې باید مهم اقدامات وکړي تر ټولو اساسه او اسانه طریقه د تروو وبو د اطلاع لپاره دا ده چې دغه وب به د برمیز خدي را باسي یو خټین आवाज بدی ورته جوړوي یا خاورین आवाज کله چې په هغه आवाज کې حتی د دې پلچر طریقې هم څه چاغ غټ کاڼي یا د دې داس مواد ورته چول کېږي چې دغه د مالګي اغه په دې چې دا غو باید لاندې رسوب وکړي سربیرنه او بچ جاغه د مر انرژي پر ستپتیږي او سره جمع کیږي بیا دا غو بده کول چې پر کښت استعمال کړي ولې نو ستکم د برمیز خره تر وو ګور ایستل او په کښت کې پاده کول اغه چې هر څونه مقاوم بوټي وي ودا نشي ور سره کولای او حاصلات دې کنه سر کولای ولې یوازې د بوټو ژوند دی پات کېدل مهم نه دي د حاصلات اخیستل مهم دي او بل د کښتونو اړوند د کښتونو تخمونه چې دی هغه ډیر نازک دي په تر وو بو چې مطلق ودنه کولای یو ځینې بوټي اوس لکه انار دې تر نه پی اچ پر یعنی تر نه پی اچ پر چې تر وو بې په وو بو چې انار گزاره کولای چې ولې شاسلات نه سر کولای زیتون دې گزاره کولای شي کله کله شپتل وو شپشته گزاره کولای شي لیکن هر څه بیا گزاره نه سي پښ کولای ودې باید کوشش وکړي چې د وګړو لپاره خټین اوزنه جوړ کړي او کچې رمځکي تروي او به خوږی بیا دغه لپاره دی کول چې د رمځکي لیچینګ یا پرولل تر سره کړي لیچینګ یا پرولل دا معنی لري چې په رمځکه کې وبه دی دند دروي بیا شاوخوا د رمځکي جر ورته کاږي دا جر به یو نیم متر یا 2 متر جوړ وي د لښتې په شکل شاوخوا ورته چل کیږي بیا شاوخوا پر رمځکه پندل لاګرځول کیږي او په ورته کې کله چې هغه په څنګه کې جذبيږي لاندې د سوري په طریقه سره خپل سوري کوي د غجرونو ته وب وځي او هغه به د دې د جمدې کریستل سچ په دې کې د دې کې لچنګ را مې پکېږي حتی غذایی مواد هم ځنی پر کېږي ورسته بیا دې کولای شي چې هغه کې حیواني سره یا کمپوست اضافه کړي او د غرض خده کښتونو کار واخلي دا د کندهار د ورور جواب او د جلال آباد ورور ته وایو چې د زمکي لانجه د وبو ذخیره باید څنګه ترسره کړو نه په اوس سيزنو کې یا په اوس وختونو کې موږ تاسو نه څه کولای چې د وبو نورې ذخیره کو ځکه بارانونه نسته او رښتونه نسته نو به موږ د کمی خوا ذخیره کوو په اوس وختونو کې ټول کسان یا کروندګر یا بزګر چې دي هغه کوشش کوي چې د زمکي لانجه وبو لار او باسي او مصرف کړي د زمکي لاندې د وبو ذخیره کول په ژمي کې او د اورشتونو په موسمونو کې تر سره کیږي چې په دې کې چکټېمونه شامل دي باید په ولسوالۍ کې چکټېمونه ورته جوړ شي په شار کې هغه زړې برمې یا تان چې په کورونه کې موجود دي د وغو سر ته باید جالۍ ورکړل شي جالۍ سیستم د سترای کمی او بچ دي دا باید ټول هغه زړه تا یا برمې ته چې وچه سوي ده هغه ته باید ورل شي چې هلته وبو هم د کې ته دي زمځک شي کوم ته دا کپ د هر ولایت په هر کور کې داتې او برمیا تا موجود وي چې د بارانو به ورته اورلویږي او الته ذخیره کیږي زمځک پر چارج یا بیا د وبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري او بل تر ټولو آسان طریقه دا ده چې دولت او عام خلک په ګډه سره د خپل کلی یا ولسوالۍ شاوخوا یور تان وکینګي او وته یو خاص سرپوښنه چې د جلیدار سرپوښنه هغه ورته ورکول شي او بیا دغه د بارانو به ورته راځي الته ذخیره کیږي د ام دنځي کې پر چارج یا په دوبو په ذخیره کول کې مثبت رول لري ولې متاسفانه زموږ ټول سوالي کې وسم هر ورځ خبر نشریږي چې برمیته پښنی لیدلې دي شزل ویدلې ده لري نه لیدلې دي چې هغه خپل دا غټه ستونزه رامنځته کوي نو زه نه پوهیږم چې دا عمل به کله تر رسیدا د برمو سرونه به کله پټي او دا چې چکټې مونږ سان یا غټی کنج څه وخت وکیندل چې پاره کې وب ذخیره سي کچیر مشتاسی د وب په سما کې مثبت رول ونلرو د زیات وب د استعمال پر ځای کم وب استعمال نکو هیڅ کله مجلس کول چې وب ذخیره سان په کورونه کې زیاتره خلک زیات وب مصرفوي د یو د څه د پاره مثلا تقریبا شل دیش لیټر وب مصرفيږي د غاش پر ولو د پاره انځل لیټر لس لیټر وب مصرفيږي د ځان پر ولو د پاره شل دیش لیټر تلیش لیټر وب مصرفيږي نو د وب سپما چې دا په انسانانو پر اړه لري هر انسان باید کوشش وکړي چې خپل وب وسپموي او نور ته هم توصیه وکړي او په کښتونو باغونه کې تر ټولو اساسي طریقه چې دا هغه په اوسني وخت کې هم کښتونه په ډریپ سیستم کېږي هم باغونه په ډریپ سیستم جوړیږي چې هغه په ډیرو کم اوبو سره روزل کېږي د دې پر ځای چې موږ زیاتې برمې ووهو باید په یوه برمه باندې شل جریبه پنځلس جریبه پنځه ویشت جریبه ځکه د ډریپ سیستم د لارې ورځو او په جلال آباد کې د ډریپ سیستم ډېر مخ پر وده روان دی او هلته زموږ یو بل همکار انجینر صاحب عزیز سیدی هلته بېخي زیات فعالیت کوي د ډریپ سیستم اړوند او خلکو ته زیاته توصیه کوي او عملا کار هم پکې کوي چې ډېره مثبته نتیجه یې ورکړې ده او کروندګر ډېر تشویق شوي دي په دې برخه کې.
ډېره مننه استاد له جامع معلوماتو څخه مو خدای وکړي چې مونږ د وګرانو اوریدونکو د خپل پښتنو ځواب اوریدلې وي. استاد که اجازه وي یو پیغام نشرو یو اعلان راګرځو خبرونه ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
استاد څوک اسو نور مخاطبانو او اوریدونکو هم پیغامونه را لېګلې دي او ری ګورو ته څه پوښتنې لري.
سلامونه زه عزت الله پټانم د روزګان ولایت څخه. د زراعت کرنیز حاصلات نسبتا د پخوا په پرتله 50% راکښته شوی دي ځکه چې لوی لامل یې اوبه دي او وچکالي ده او دا واضح خبره ده چې کښت په اوبو سره وده کوي. دوهم علت یې د کوډ یا هم د انبارو د قیمت لوړوالی دي چې د پخوا په پرتله د انبارو قیمت څلور چنده شوی دی نو د بزګرانو د وس توانایي د همدې کوډ رانیولو نه لري. درېم علت یې بې کیفیته دواوې دي. شرکتونه خپل سوداګری پر کوي او بکیپیاته شی بازار ته وړاندې کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ته آزاد رادیو اوریدونکو تاسو او ټول درنو محترمینو ته سلام وي. زه نعمت الله د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ په زراعت کې کښتو کې سشکار کې ډېر کمښت راغلی دی. یعنی په سل پیساده کې 50 پیساده کم شوی دی. یعنی په خوا چې به یوې باوړۍ 25 خرواره غنم کوله هغه سږ کال په 12 نیم خرواره باندې درېدلې دي. نو بل ارزو مې دغه د اوس که څوک موږ سره مثال خبره د مرسته کېږي نو زما دغه پیغام باید تر هغو پورې ورسېږي چې ستړی خوار او غریب په دا دشتو کې ډېر څه بې حده بې اندازې ډېر دي. کمې مرستې چې راووځي هغه اوس هم په اوس وخت کې تر خوار او تر غریبه پورې نه ورسېږي.
احمدی صاحب عزت الله پټان له اروزګان تماس نیولې او پیغام یې پریښیو او نعمت الله له هلمند دواړو اتفاق نظر درلودې چې سږ کال د دوی حاصلات کم شوي دي. تاسو څه سپارښتنه ورته کوئ مهرباني وکړئ استاد.
د اتلا پچات ورته چې د روزګان څخه تماس نیولې او د هم دایدا کوله چې پښتنه کې د حاصلات کم شوي دي او د دریو مدارې یاد کړل یو د اوبو کمښت دی بل د کوټ ګرانښت یا کیمیاوي سره ګرانښت دی بل د کیفیت دواوي دي. دا درې سره خبرې پر ځای دي. د اوبو کمښت په صورت کې ممکن په ټول افغانستان کې موجود دی او مخکې مو ویل چې کروندګر باید د دې په استعمال کې ډېر احتیاط وکړي او کوشش وکړي چې خپل کښتونه په ډېر سیستم واړوي او دوهم د کوټ ګرانښت خپل په کروندګر پر اړه لري. اوس ما درته ویل چې په افغانستان کې یوازې تور او سپینه سره زیاته کاریږي او پر دې باندې ځینې تجاران د زیاتې پیسې ګټي ان په ډېر ټیټ قیمت د کودونه راوړي او اکثریت کودونه بې کیفیت هم وي او هغه کودونه چې باید مخکې راوړل کېدل هغه اوس نه راوړل کېږي. نو دوی چې په کم نیت او عقیده سره کودونه کښتونه ته وړي هغه هغسې کار نه ورته کوي او بل دې د مسلکي کسان سره هیڅ مشوره نه کوي او نه د مسلکي کس په ہدایت سره د کیمیاوي سره چې هغه ډیر مفید وي او سره سره لکه انپیکا کودنه چې په مختلفو پیسدې سره موجود دي مایکرو ایلیمنټس چې مایکرو موجود توای او د نور مختلف امینو اسیدونه دي د قوت توای مختلف تولو سره چې هغه مختدار کمپنی دغه تولید نوم بیا پر کوي چې په هغه کې زیات لګښت او کم لګښت عناصر موجود دي چې مخکې مثلا پر یو کښت باندې پر یو جریب 2000 باندې مصرف راتلی اوس کولای شي چې د مسلکي سړي سره مشوره وکړي پر یو جریب 450 باندې مصرف راځي چې هغه د دې پر اصلاحات هم ډېر مثبت رول لري او کښتونه یې شاصلات ورکولای شي او بل د کیفیت دوا او استعمال تر ټولو غټ عمده عامل چې دی هغه د بزګرانو د سواد نه لرلږي د کیفیت دوا او عموما ما تل پر دې خبرې کړې چې په افغانستان کې د کیفیت دوا او د بزګرو د سواد نه درلودلو په خاطر ورکول کیږي او دلته پروژې زیات او په دې کې ګټه هم د دکاندارانو زیاته ده ځکه ترنګر په تاریخ نه پیژي د دوا په کمپنی نه پیژي په کیفیت دوا نه پیژي په پیسې نه پیژي چې څونه پیسې ده او کوم مواد پکې کې دي هڅه دي ته په مختلفو نومانو سره دغه دوا ورکول کیږي چې اوس به ښه جالب نومانی او پیښې دي د ټانک په نام سره د راکټ په نام سره د مختلفو نومانو څخه استفاده کوي چې کروندګرم دغه نوم واوري کوشش کوي چې هغه شی کار وکړي دا وایي وای دا ډیر قوت لري دا شی ولې موږ چې پیسې دی وګور هغه ډیر ټیټه پیسې دی ان د سایپر میترن په نام سره یو حشره کوش راځي چې هغه عموما د چنجي د وجلو د طاره شکار کوي د کمپنی اصلي جنس چې راځي هغه په 30% کې راځي ولې ځینې تجارانو په 30% کې جوړ کړی دی کروندګر ته روپیه ورشه کې به چې مر کوي کروندګر دا په 30% نه پیږي استعمال کې نه تجارت نه کې دا غوښته نور مختلف دواو دي چې زه د ټول دواو نمان ځکه نسم یادولې چې بیا به تجارت مستقیم نه وایي چې دا د مشتخار وولو خدای ډېر غټه بدبختی ده چې تجارت دې ته توجه نه کوي د خپل پیسو ګټ ته حساب کوي او بسګرم دې چاره ورته تر بلې خواريږي او اندې خپل سیواتوم توجه نه کوي زه تل ورته وایم چې تاسو کې دواد ولری پراتنین کې د خپل کشران مکتب ته ولېږي او ځای ولېږي چې څه پوسی او ستاسو لپاره غوښ لاس دی نو دا ستونزې موجود دي او د نعمت لا ورو د هلمند څخه چې ول د اصلات کمښت دی بالکل د اقلیم بدلون د وګو کمښت او د نورو ستونزو چې هغه مثلا پر وخت د کوډ نه استعمال دی یا سم طریقه باندې نه استعمال دی نو هغه مختلف ستونزې رامنځته کوي او هغه د مرسته موضوع چې دا ویل اغه کېدل چې په دغه ساحه کې داسې څه موجود دي
مننه ډېر استاد څلور نور ګران اوریدونکو هم دي مونږ ته پیغامونه پریخي دي غواړو په نوبت دوه دوه واور استاد او تاسو خپل لارښوونه ورته ولري
السلام علیکم زه حج محمد قاسم د فرا ولایت تبلا بلوک تول اسوالی ستر تاسو سره مخاطب یم دا کوم د بچي ملګرو ملاتو وړاندې کړی دا چې سږ کال حاصلات نیم په نیمه کم شوی دي دا موږ په 100% کې تاییدو او تر نیم لا هم ډیر کم شوی دي سږ کال به ډیر حاصلات کم شوی دي دا دغه ګل او په وخت کې چې کم غنم دا نه ورولېدل هوږي وېسته په دغه چیم کې یو اړ یخ سو بیا ګرمې سو نو چې دغه وجه څخه نه حاصلات کم سو او په دې پسرلی کې په فبرانو نه ډیر کېدل سش کډ بارانو نه هم ونسوه نو چې دغه بارانو د وجه څخه نیو او کله دغه ګرمي او د یخ د وجه څخه نیو نو اقتصاد د خلکو ورس په ورس سره کمزوري کیږي نو زه هیله لرم چې د زراعت نو مسولین و دې دغه تدیر متوجي سي او زموږ کم تجاران ورونه چلی چې د ایران څخه یاده چې نن څه خني کمی دا واغان راوړی هغه ډیر به کیفیت دی پر دې غنم باندې چې موږ یې پاشو هغه و دې غنم ته تاوان رسي خو وشو ته تاوان نه رسي
نو میا زلازلی د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسیدونکو يم غواړم د کرهنی پاړه باندې سره یو نظر شریکم د افغانستان زمکه د کرکیل لپاره یو غوړه جوګه دی او ډیر مناسبه او پزره پوری وبلری چې دا د کرکیل لپاره مناسب دي او ډیر شي متاسفانه په تاسوبانه شکل باندې باید وویل سي چې په افغانستان کې زیات خلک د کرهنې په اصولو او د هغه په چارو باندې نه پیژني او په سمه توګه خپل کرهنه سرته نسی رسولی، چون دی د لارو چارو سره نه دی بلد او مربوطه کومې دواوي چې دي د کوم مرض دپاره چې دي دوی یې په بل نامه باندې استعمال کړي، چې دا هم د کښت خرابوالی او یا هم له منځه تللو سبب ګرځي. تر ټولو مهمه خبره زما په نظر دا ده چې زموږ خلک د کرهنې سره بلد سي او دوی به یوه ښه کرکیله ولري، او بل په نوره نړۍ کې اوس نورې لارې په لار باندې اچول کېږي. د مثال په ډول باندې د کرکیلې د اوبو لګولو دپاره یا هم د ځمکې د خړوبولو دپاره مختلف طریقې دي چې په هغه سره ډېرې کمې اوبه مصرفېږي. متاسفانه چې موږ د اوبو سره هم نه یو بلد، او په هغه پخوانۍ چارو باندې په هغه پخوانی رقم باندې هغه اوبه استعمالو، چې دا هم د اوبو د زیات استعمال سبب ګرځي.
استاد له فرانه له بالابلوک ولسوالۍ نه محمد قاسم تماس نیولی وو، او دغه راز عزیز الله عزیزي د قندهار له میوند د دوی د تبصرو په حق له کتا سو ورته سویل غواړي. مهرباني.
مننه اجي محمد قاسم د پرات چې بالابلوک ولسوالۍ څخه تماس نیولی وو، د کښت د اصلات په کمښت خبري کولی، او دا یادونه ما مخکې مو کړله چې سږ کال اقلیمي بدلون ډېر منځ ته وي، او ان د پسرلي په جریان کې چې کله د غنم د وږي موسم هوا ډېره چټکه ګرمه سوله، چې هغه غنم یې دې ته مجبوره کړله چې خپل وږي راوباسي او دانه پخه کړي. کله چې غنم وږي وایستل د دانې پخوالي ته رسېدل، په دا وخت کې بیرته هوا یخه سوله یا سړه سول د دوه هفتو لپاره، بیا وروسته بیرته حرارت درجه بدلون مومي چې په هغه کې غنم زیات زیانمن سوله. دې ته موږ په زراعت کې د بوټ خطا ایستل وایو. حتی دا په نور ملکو کې په مساوي توګه د هوا بدلون شان په کښتونو کې رامنځته کوي، تر څو حاصلات دغه بوټ خطا بسي او خپل حاصلات ترلاسه کړي. ولې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او طبیعي آفت په خاطر داسې مشکل پیښ شو چې هغه د حاصلات پر کمښت ډېر مثبت لري، او د ګرمۍ او یخ حساب په دغه کې ورسره ذکر شو چې دی ول ګرمۍ او یخ په خپل وخت نه دی راغلي، بلکې به وخت را رسېږي خپل اقلیمي بدلون دی. او د بې کیفیت دوا واړون چې دا غورور ویل دا بالکل حقیقت دی. بې کیفیت دوا یو رسربلې زیاتېږي، ولې بیا هم کنټرول کیږي، خو ځینې کسان په کچار راوړي او حتی کوشش کوي چې دا څه راوړي چې په هغه کې د دې ګټه زیاتی او کروندګر ته پایده نه کوي، چې بیا زیاتره وخت هغه دواوي چې بې کیفیت راوړل کیږي د هغو موادو فیصدي او دا شادم خراب شوي، اندازې کمی او زیاتې شوي چې په هغه کې زیاتره وخت حاصلات ته زیان رسېږي او د حاصلات پر کمښت مثبت رول لري. او زیاتره وخت کروندګر ته دغه یو توصیه کوو چې تاسو کوشش وکړئ کله چې تاسو دغه واښه وژن کې یا د واښه مومن کې دواوي په دبو کې کاروي، داغه خورسته دغه د دبې خپل پاکي پرولي، بیا ورسته مخې دې چې وڅې ورسته داغه خ بیا د قوت توا یا د افت یا د مرز دوا کاروي. دا سمته وې تاسو په کومه دبه کې د وشو دوا کار کړی، بیا ورسته په هغه کې د قوت یا د افت دوا کار کړي، هغه چې تاسو کله پر کښت پرې کړئ نو په هغه صورت کې تاسو کښتونو زیانمن کوي او اصلات مو درکموي. او از لا منځ تماس نیولی، فکر کوم د زراعت یا محصل یا فارغ وو
د کندهار د کندهار د میوند څخه تماس نیولی. مهرباني. بله،
د میوند څخه د خپل مسلکي وی او د کوشش کوي چې خپل پیغام کروندګر ته پریږدي، او د کروندګرو بلدیت د ټکنالوژي او د بخور سیستم سره چې هغه په نور نړۍ کاریږي. یوازې ډریپ سیستم
فکر کوم استاد سره مو تماس پریسو، تلیفوني تماس قطع سو، بیا هم کوشش کوو چې ورسره وصل شو. د ما هم تخنیکی همکار به دوه نور اوریدونکو هم موږ ته پیغامونه را لیږلي دي، اوري چې استاد را سره وصل شي ځواب ورته وایي.
السلام علیکم وپادار یم د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې لشي پیرزوینې، په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدي صاحب ته شراغلاس وایم خبرونه کې د احمد صاحب سره یې څو پوښتنې کوم په دې هیله چې جواب یې راکړي. د چې زموږ په علاقه چې کوم می اوبه دي یا څهان دي، د هغه اوبه تروې دي یا ځینې د ترخي دي، نو څنګه کولای شو چې په دا تروو یا ترخو اوبه ښه حاصلات لاسته راوړو؟ مثلا کم کښتونه وکړو، کم بوټي وکړو، مثلا د دغه تروو ترخو اوبو سره
پلمونه په دې هیله چې ټول وروغ او ژور وي طرف وتم خیرت وي. ڈاکٹر احسان یما د مزار شریف چبلک ولسوالۍ نه سکل مخټټي وویل دواڼې کرل ولې چې سکل او چې کله نسبتا خاورې ضعیفوالي د امله حاصل هم کم و، او دغه په څنګ کې اوس ور سره د دهقان لپاره بالکل مارکیټ نشته. ابل ورځ مې دواڼې یو موټر بار کړې وه، دواڼه مې په 1000 افغانۍ وزکته کړې وه، نو خبره دغه ده کنه چې مارکیټ نشته او حاصلات هم کم دي. هغه په څنګ کې په خټکوي کې په هندوانو کې مرضونه هم زیات شوي دي، نو موږ خواهش دغه دی چې د دهقان دپاره یو ښه مارکیټ برابر شي، او هغه په څنګ کې د امراض د کنټرول دپاره یو څه د حل لارې وکتل شي، او د ځمکې خاورې د غني کول دپاره د کیمیاوي سرې به هم ضرورت دی. نو چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ، مننه. السلام علیکم.
سلام علیکم جوړې بخیر. سلات خو بانجان دی او د سینور پسلونه دی، د زه خاص ولا وچی دی زیات سی دوا غیر شای مارګ له وچی دی زیات د سپرانی وچی.
استاد تاسو تماس موږ سره قط سو، خو خوشبختانه دوباره موږ سره وصل شوی. ډاکټر صاحب احسان له بلخ نه تماس نیولې او شکایت درلوده چې خټکو او اندوانو مرض پیدا کړی او سکل حاصلات ډیر دي خو قیمت کم د بازار نه لري، او د بل ګران اوریدین کې چې ځان معرفي کړی نه وای بانجان مکرلی دی وچیږي. کپلاندو کې دوی ته جواب وای. استاد احمدی
مننه سلام تاسو ته. د احسان صاحب په جواب کې بو وای ما چې یو خدا شاید د جیس کوي چې ځواني خټ کې ډیر پټیټ قیمت پر خرڅیږي، چان په 1000 افغانۍ دی خرڅوي، دا ځای ما واورې دی. او بل څه چې تاسو نه نو څنګه دې چې داس په لږه زیاته وخت پر دې کیفیت دوا وو او غیر مسلکی د دوا استعمال او پر وخت استعمال څخه عبارت دي، چې زیاتره وخت موږ توصیه هر کروندګر باغوان یا کښتګر ته کوو چې تاسو کوشش وکړئ د تخم کرلو څخه نیولې یا تخم کرلو تر مخه بیا تر حاصل ټولولو پورې په خپله منظمه طریقه سره او په مسلسله توګه د کښتونو د پاشي وروکي، هغه که د امراض وي که د افات وي مختلفې د پاشي کېږي، تر ټولو تر مخه د تخم د لړل د مرض په دوا باندې چې هغه د مرض کنټرول کوي، اوس د توبکنازول په نامه سره یو قسم فنګسایډ یا فنګس وژونکي دي چې هغه عموما تخم ورسره معامله کېږي.
استاد
کله چې هغه ولړل،
استاد یو دقیقه وخت لرو مهرباني.
و پر دوه ډیستور او دا مرزونه کنټرول باید د وخت تر مخه تر سره شي، نو بیا زیاتره وخت کچيري الته افات یا مرز زیاتوي دا مشکل نه حلېږي. دا غره کوم بانجان چې وچیږي، د بانجان د وچېدو اړوند هم زور توایم چې تاسو د افات او مرز دواوي چې کاروي لومړی تشخیص وکړي چې بانجان د چیست خو وچیږي، د چنجز خو، د مرز خو، د اوبو د تنګې وزیاتوالي، د چیست خو وچیږي، هغه باید تشخیص بیا ورسته دا پښی ورته وسی بیا بانجان وچېدو مشکل نه پېښ.
ډیره ډیره مننه. زه له تاسو نه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت د پوهنتون پخوانی استاد څخه مننه کوم. له ګرانو اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې موږ ته پیغامونه را لېږلي او پوښتنې مطرح کړې. د ژوند رنګونه خبرونه دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکې اونۍ پورې مو په مهربان خدای سپارو. بریالي، هوسا او صحتمند اوسئ.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلا بیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لاره راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده.